ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم قدر منور دونکو سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوری ډیو دا نن د جمیر وس کال 2014 د مې د میاشتې شلمه نیټه د وخت سعودي په پېښور کې د سحر اتنیمی بجې او کندهار کې اته او دلته واشنگټن ډي سي کې د مې د میاشتې 19 نیټه د او د شپې 11:30 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د مصر د تباسوی مسافر الوتکې ټوټې لا تر اوسه نه دی مندل سوي، خو حکومت وایي د لټنې پراخ عملیات یې شروع کړي. د مصر د هوا بازی وزیر وایي که چیرې الوتکه له ترګرۍ سره مخ سوي وي نو مسؤلیت به د فرانس وي.
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that this plane originated from France, not from Egypt.
په افغانستان کې چارواکي وایي کندهار او بغلان کې د سړک لغړی بمی چاودنو کې د ملي اردو د یو جنرال په ګډون درې کسان وژل شوي دي. او ملګری ملتونه وایي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې اقتصادي ډګر کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. د نړیوالې ادارې یو چارواکي وایي
68% of women who have master's degrees are unemployed in Pakistan.
تشپیته فیصد شته د سیتی چې د شپاره سم جماعت ډیګری تر لاسه کړی دا هنر لري، خو په پاکستان کې څنو کریم نه لري.
او سم د دې خبرونو تفصیل د پلاتونکو ډلې د روم په سمندرګي کې د مصر د مسافر الوتکې لټونه کوي چې ګمان کیږي له پیرس څخه و قاهرې ته د پرواز په محل په سمندر کې غورځېدلې. تر دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د جهاز ټوټې د یونان یو ټاپو ته نږدې مندل شوي، خو دا رپورټونه غلط وو. چارواکي وایي دوی تر اوسه د جهاز ټوټې نه دي مندلي. مصر وایي د تخنیکی خرابۍ پر ځای زیات ګمان دا دی چې الوتکه له ترګرۍ سره مخ شوي وي، خو د دې د وضاحت په اړه لا تر اوسه پورې څه معلومات نه دي ورکول شوي. د ایجپټ ایر دغه الوتکه کې شپږ پیته کسان ناست وو او راپورونه وایي په راډار تر ورکېدو مخکې یې پیچمې خوړلې وې. په قاهره کې د مصر د هوا بازی وزیر ویلي که چیرې دا ترګري ثابته سوه نو فرانس به ذمهوار وي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو ډنفرډ ویلي د مصر پوځ د سینای په سیمه کې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې په ضد عملیات شروع کړي دي. نوموړي د خبریالانو یوې ډلې ته ویلي دوی د مصر پوځ د مصري پوځ د عملیاتو به نتیجې ته منتظر دي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي مرکزي ښار پېښور کې درې مشکوک ترګر وژل سوي. د پولیسو یو مشر کاشف پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي درې واړه کسان په موټرسایکل باندې سپاره وو او ګمان کیږي چې د ځانمرګې برید لپاره روان وو. خوریګي للمه په سیمه کې خپل بارودي مواد ورباندې وچاودېدل او ځای پر ځای مړه سو. د پاکستان پنجاب ایالت کې پولیسو ادعا کړې چې د پنجشنبې پر ورځ د ملتان په سیمه کې د القاعده د یو مهم مشر په ګډون اته مشکوک ترګر وژلی دی. هغه ایالت کې د ترګر عزت پولیسو ویلي د یاسر پنجابي، منیب جاوید او بلال لطیف په ګډون اته وسلوال په یو غونډه کې ناستو چې پولیسو عملیات وکړل. د پولیسو ویاند ویلي د عملیاتو په وخت ترګرو سخت مقاومت وکړ، خو پولیس وتوانېدی چې اته سره ترګر ووژني. ملګری ملتونو په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون او معاشي خپلواکۍ په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د اقتصاد په ډګر کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. د نړیوالې ادارې یو استازي جمشید قاضي ویلي پاکستان کې د تعلیم یافته ښځو ته د کار روزګار موقع نه ورکول کیږي او که چیرې هغوی کار وکړي نو ځورول ورسره کیږي. په افغانستان کې چارواکي وایي د پنجشنبې پر ورځ ناوخته د سړک لغړې بیلابیلو بم چاودنو کې یو اعلی رتبه پوځي کمانډان او یو ولسي وګړي وژل شوي دي. د دوی په وینا د ولسي وګړو د وژنې پیښه په شمالي بغلان ولایت کې هغه وخت رامنځته سوه چې یو موټر د سړک لغړې شخ کړل شوي بم باندې وختې. تر دې وړاندې په کندهار کې د سړک لغړې د بم په یو بله چاودنه کې د ملي اردو یو جنرال عبدالبصیر وژل شوی. امریکا ویلي چینی جټ الوتکو د سه شنبې پر ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د یوې امریکایي پوځي الوتکې د مخنیوي لپاره خطرناک رویه خپله کړې وه. د بندنیو چارو د وزارت یوه ویاند ویلي چین د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او شایي چې خلک د حقیقي تاوان پر لار اچوي. پینټاګان وایي د چین دوو جنګي الوتکو د امریکا د غزمې الوتکه په نړیوال هوایي دود کې را وګرځوله، خو چین وایي دوی و امریکایي الوتکې ته ذمهوار غبرګون څرګند کړی وو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو سهارنی خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غواړی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پلاتونکو ډلې د روم په سمندرګي کې د مصر د مسافر الوتکې لټونه کوي چې ګمان کیږي له پیرس څخه په قاهره ته د پرواز په محل په سمندر کې غورځېدلې ده. او هم په قاهره کې د مصر د هوا بازی وزیر ویلي کچيري د مسافر الوتکی پیشه ترګری ثابت سو نو فرانس به ذمہ واروي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې درته وړاندې کوو چې پیل کیږي د هغه مسافرو د خپل خپلوانو په ژغ او ویر باندې چې د قاهره په هوایي ډګر باندې موجود دي او له خلکو څخه پوښتنه کوي. د قاهرې په هوای ډګر د هغه مسافرانو خپل خپلوانو ویر او ژړاګانې کولې چې د ایجپټ ایر په تباسوي الوتکه کې سپاره وو. دوی له ډاکټرانو او د ایرلاین له مامورینو څخه د تازه حال پوښتنه کوله. له دې اطلاع وروسته چې د الوتکې ټوټې د یونان د ژغورنې بیړۍ میندلې دي، د مصر ښار قاهره کې د خلکو وضعیت ډېر غمجن کړ. د ژغورنې بیړۍ وایي ټوټې یې د کریټې وساحل ته نږدې میندلې. د قاهرې اوسیدونکو وایس اف امریکا ته ویلي دوی ګمان کوي چې الوتکه د ترګری په عمل کې راغورځول سوې. د مصر د هوا بازی وزیر شریف فاتحی وایي کچیرې دا ثابته سوه چې الوتکه د ترګری له عمله راغورځېدلې، نو فرانس به د امنیتي نیمګړتیاو لپاره ذمه واره وي.
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that this
فاتحی وایي کچیرې دا ثابته سوه چې دا د سبوتاژ یو عمل و، نو بیا موږ باید وپوهیږو او ومنو چې دا الوتکه له فرانس څخه روانه وه، نه چې له مصر څخه. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د پنځشنبه په سهار له اعلی چارواکو سره د ایجپټ ایر د الوتکې په باب غونډه کړې او په هغه معلوماتو یې ورسره خبرې کړې چې د الوتکې په اړه را روان دي. نوموړي د غبرګون په حق له حمله چارواکو سره خبرې وکړې. مصري چارواکي په شخصي توګه وایي دوی د الوتکې د تباهۍ په اړه د خرابې مشهورتیا په باب اندېښمن دي چې له وړاندې د هیواد د سلګرۍ په خرابې څانګې باندې به نور اغېز وکړي. تیر کال په اکتوبر کې د روسیې یو میټرو جټ الوتکه په سینای کې راغورځېدلې و چې له عملی روسیې او برتانیې دواړو د سینای سیلاني شارګوټي شرمل شیخ ته پروازونه ماتل کړل. د ایجپټ ایر یو بل الوتکه چې په ځایي پرواز و د مارچ په میاشت کې قبرسته وتښتول سوه. تیر کال د مصر په دوو سیلاني شارونو لوکزور او هورغادا کې د ترګر حملو څخه د سلګری په صنعت باندې منفي اغیز پرېوتلی دی. اسلامی وسلوالی ډلې د مصر په زیاتره غونډیو هیوادونو کې فعال دي او رستیو کې د القاعده او د داعش پلویانو په عراق، شام، لیبیا او تونسیا کې د ځانمرګي بریدونو زوروري څپې راوستلې وي. د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د کونړ ولایت پیچ دره ولسوالۍ کې څلور شونځي د وسلوالو لخوا په ماینونو الوزول سوي دي او ځای خلکو په دې باندې سخت غبرګون څرګند کړی دی. اکمل روان ور باندې له کابل څخه نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د خوانځیو سوځولو پر وړاندې د ولسی خلکو خبرګونونه راپارېدلې دي. د چهارشنبه په شپه د کونړ ولایت د پیش درې ولسوالۍ په لچلام، کندهاري او ډایګرام کلیو کې څلور خوانځي په ماینونو والوزول شول. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس جمال الدین حسیني وایي په دې پیښه کې د خوانځي ټول تدریسي توکي له منځه تللې دي.
علم او فرهنګ د معرفت دشمنانو د پیش د درې ولسوالۍ کې درې خونځي چې و په هغې کې چې یو کې د انفجار په واسطه د بم د انفجار په واسطه سره دوه خونې ویجاړې کړلې او دوه نورې متضرری کړې دي، زیانمنې شوې دي. لږې همدارنګه یو بل مکتب د جنکو کې چې هغه متوسطه ده په هغې کې هم یو اتاق یې بیخي تخریب کړی دی د سوځېدو په نتیجه کې یو زیانمن شوې دي. او همدارنګه د یو بل د زکور مکتب چې د قندارو متوسطې په نوم سره یادیږي هغه یو اداره او همدارنګه یو مخه تدالیزي سیزل دی او هم بل مکتب چې زمونږ سرپناه یې لرله پنځه دانې خیمې کې چې شاګردانو عملا تدریس کوو هغه یې هم سوزولي دي.
تر اوسه نه ده څرګنده چې یاد ښوونځي چا سوزولي، خو د کونړ ولایت سلګونه زده کوونکي له پوهنې بې برخې کړل. د کونړ ولایت ولسي خلک د دې پېښې د غندنې تر څنګ خبرداری ورکوي که په دې ولایت کې د ښوونځیو سوزولو لړۍ همداسې دوام وکړي نو د مخالفینو پر وړاندې به ودرېږي.
که چېرته دوام وکړي نو دې کې شک نشته دی چې زموږ د ولسونو احساسات به راوپاروي او دا به د جنګ په لیکو کې یا په دې سیستم کې به یو نوې ګډوډي رامنځته. دغه عمل چې هر چا کړی دی باید د دواړو طرفونو نه د دې په رابطه باندې جدي پلټنې وشي، عاملین یې رسوا او د محاکمې لاندې ونیول شي.
په همدې حال کې ولایتي اداره هم د ښوونځیو سوزول غندي او زیاتوي چې د پوهې دښمنان په داسې پیښو کې د ولسونو اراده نشي ماتولی. په همدې اړه د کونړ د ولي ویان عبدالغني سمیم ډیوې ته داسې وویل:
څلور ښوونځي چې درې سوزولي وو، یو یې په بم باندې ولزولي وو. دغه پیښه موږ په سختو ټکو غندو او د امنیتي ادارو له لورې پلټنې روانې دي چې معلوم کړي چې دغه پیښه چا ترسره کړې ده. خو د علم او پوهې دښمنان د ولسونو په دغسې پیښو د ولسونو اراده نه شي کمزوري کولی او د سیمې د ولسونو سره د ولایتي د ادارې له خوا خبرې هم شوي دي قومي مشرانو سره چې دغه پیښو مونیوي کې ولسونه همکاري وکړي.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د پوهنې دښمنان نه دي او هغه څوک به په خپله محکمه کې محکوم کړي چې دغه ناوړه کار یې ترسره کړی دی. په همدې حال کې د کونړ ګاونډي ولایت ننګرهار کې وسلوالو مخالفینو یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ کړی چې د پولیو پر ضد واکسینو له کمپاین څخه د لاس واخلي. دوی دا ګواښ داسې مهال کوي چې د تېرې سېشنبې په ورځ د قومي مشرانو په مرسته له وسلوالو مخالفینو هغه شپږ تنه واکسینو ان را خوشی شول چې څو ورځې وړاندې نیول شوی وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د نایجیریا په جوای یو بل انجلۍ هم ژغورلې ده چې دوه کاله وړاندې د بوکو حرام وسلوالې ډلې له سکول څخه تښتولې وه. هغه کال 2014 کې تښتول سو. 219 نجونو کې دویم انجلۍ ده چې وژغورل سوه. د سې شنبې په ورځ 19 کلنه امینه علي ولسي چوکیدارانو په بورنو ریاست کې په داسې حال میندلې وه چې د څلورو میاشتو ماشوم هم ورسره و. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې سمینه احسن وړاندې کوي.
امینه علی د زیارت په ماسختن د خپلې مور وړوکی ماشوم او د یو نر سره صدارتي محل ته راغله. هلته موجود گورنرانو، د کابینې وزیرانو او د نایجیریا صدر محمدو بوهاري سره سره په ګڼ شمېر خبریالانو هغې ته هرکلی ویلو. دې نه پس مطبوعاتي کانفرنس وشو. خو مطبوعاتي کانفرنس کې هم امینه علی غلی په خپل سیټ ناسته وه. په دې موقع د نایجیریا صدر ژمنه وکړه حکومت به د امینه علی خیال ساتي. صدر بوهاری وای مونږ به پوره کوشش کوو چې امینه ته بهترینه طبي، نفسیاتي او هر قسمه امداد ورکړی شي او دا په مکمله توګه روغه جوړه او په معاشره کې خپل ژوند بیا نه شروع کړي. سو میاشتې له پاسه دوه کاله کېږي چې د بوکو حرام تندرو امینا علي د خپلو نورو ملګرو سره د شمال مشرقي چبوک کلی نه تختولي وه. د هغې وخت نه را پدې خوا فعالین د نایجیریا د حکومت نه د اسکول د دغه جنکو د راخلاصولو غوښتنې کوي. وسپورې امینا علي یوازینۍ جنۍ ده چې خپل کور ته راواپس شوي. د بورنو ریاست چرته چې د چبوک کلی دی گورنر کاشیم شتیما تصدیق کړی چې امینا علي د ډامبوا سره نږدې د یو کلي نه هغه ډلې موندلې څوک چې د بوکو حرام پر ضد جګړه کې د فوج سره مرسته کوي. شتیما وایي د امینا علي موندل کېدل یو ښه علامت دی.
218 girls are still unaccounted for, but the journey of 1,000 miles starts with a single step, and the recovery of Amina Ali is a good omen.
دی وایي 200 او 300 جنکۍ وس هم بې درک دي، خو د زرګونو میلیونو سفر هم د یو قدم نه شروع کیږي، ځکه د امینا علي را خلاصېدل خشګون دی. دا هم کېدای شي چې ټولې جنکۍ ونه موندلې شي، ولې چې امینا د وړاندې نه د کلي خلکو ته ویلي چې په دوی کې شپږ جنکۍ په قید کې مړې شوې دي. بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
له خیبر پښتونخوا څخه تازه راپورونه وایي چې مرکزی ښار پېښور کې درې مشکوک ترګر وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر کاشف پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي درې واړه کسان په موټرسایکل باندې سپاره وو او ګمان کیږي چې د ځان مرګي برید لپاره روان وو، خو د ریګي للمې په سیمه کې خپل بارودي مواد ورباندې وچاودېدل او ځای پر ځای مړه شو. او سم یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استاد سټیفن ډیمستورا ویل دي په شام کې په جګړه کې راشکیل ډلو سره د سولې د خبرو په باب ټاکل سوی نه نسی ورکولای تر هغه پورې چې دغه ډلې په دزبندۍ باندې آماده سوی نه وي او کلا بند سیمو ته بشري مرستې رسونې ته اجازه ورنکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
سټیفن ډیمستورا وایي غواړي په شام کې کلاری راوستلو لپاره زر تر زره د سولې خبرې شروع شي، خو که چیرې حالات مناسب نه وي دا خبرې ځنډې دې هم شي.
If we don't have the atmosphere conducive for
کچری د جنگ بندې مدې زیاتولو لپاره حالات سازگار نه وي او بیا پتی را زمون لاړه خا د بشری امداد لپاره غوښتنې هم ځایونه نیسی، بیا په داسې حالاتو کې را روان مذاکرات کې دلبا یو غټ سوالی کوم چیز سرګندول نه غواړم هم ځکه زلا سې قسم نیټه نشم خودلې.
Therefore I'm not going to give you a date yet.
د سعودي عرب په مرسته کې د سلور دیشو ډلو ائتلاف های نیګوشیشنز کمیټي 13 میاشت په جنیوا کې د خبرو میز ته راتلونه احتجاج کړو. دوی وایي چې تر سو د شام حکومت مایدو خلاف ورزی کول نه بي پر خودي تر هغه بعد خبرو اترو په عمل کې حصہ نه اخلي. ډیمستورا وایي په شام کې دروان جنگ په نتیجه کې په تیرو 15 کالو کې نږدې سلور لکه عام خلک وجلی شوې دي. خاغلی وایي چې هم دغه لوجې د مذاکراتو نه پشا کې دل نه غواړي، ځکه چې هم دا ورته یوازینی سیاسي حل ښکاري. سټیفن ډیمستورا او دغه مشیر جان اګلند په شام کې محاصره شوې علاقې ته انساني امداد رسولو لپاره د جون اولنۍ نیټه خایي. دوی وایي کچری خبره ونه منلی شو د هوایی لارې به امداد ورکول شي.
And we do believe that the option of
موږ دا یقین کوو چې د هوایی لارې د امداد ورکولو دا خبره به حکومت په دې رضا کړي چې موږ زمکای لارې استعمال کړو، ځکه چې څوک هم هوایی امداد نه خوښوي. سټیفن ډیمستورا او جان اګلند روس، امریکا او سعودي عرب ته خواست کړی دی په شام کې امن راوستلو لپاره دی د شام په حکومت فشار زیات کړي چې په زرګاو د لوګي ښکار خلکو ته خوراک او نور امداد ورسي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه او واجی استا او سی بل رپورت ته ستاسو پام راګرځو چې ملګری ملتونو په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون او معاشي خپلواکۍ په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د اقتصاد په ډګر کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. رابیه پیرور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د کارکونکو شوزو په اړه د کال 2014 دغه رپورت په لومړي ځل جاری کړی سوی دی. په رپورت کې ویل سوی دی چې کارکونکو شوزو نه یوازې د بهر د کار بلکې د کورنۍ سیمواري هم په سر اخستی وي او د دې باوجود دوی ته د نارینه په مقابله کې تر ټولو لږ پیسې ورکول کېږي. همدغه سبب دی چې دغه ښځې د کار باوجود د غریبۍ ښکار دي. د رپورټ په اړه په پاکستان کې د یو ان وومن مشر جمشید قاضي ډی و ریډیو سره خبرو کې وویل چې دغه رپورټ څخه ترلاسه شوی نتیجې په پاکستان کې د ټولو په خصوصي توګه د ښځو لپاره ډېری اندېښمنې دي. ولچی رپورت سرګندوی چې د پاکستان د شوزو حالت ډیر خراب دی.
The percentage of women in the workforce is only 22%, which is one of the lowest in the region and in fact in the world. 80% of 14 to 15 year old girls are not in school here in Pakistan. One of the statistics that I found most in a way troubling was that 68% of women who have master's degrees are unemployed in Pakistan.
د شوزو افرادی قوت یوازې 22% دی چې په سیمه او نړۍ کې تر ټولو کښته دی. د 1445 کلونو انجونو 80% د سکولونو څخه بهر دی او 80% ښځې داسې دي چې د 14 جماعت ډیګري ترلاسه کړې ده. هنر لري خو په پاکستان کې څه نوکري نه لري یا اجازه نه ورکول کېږي چې سرګندوي چې په لویه کچه ټیلنټ په پاکستان کې په استعمال نه راوړل کېږي. د دې څخه وړاندې د دستورې سره د وینا په مهال د ډنمارک د سفیر مرستیالي کارکونکي هلی نیلسن چې د ښځو د خپلواکۍ لپاره د یو ان وومن سره اهم ملګري دي وویل د ښځو د کار لپاره اسانتیاوې راوستل نه یوازې یو صحیح کار بلکې د عقلمندۍ کار دی. ولې چې څېړونکي څرګندوي چې پر انجونو او ښځو سرمایه کاري کول تر ټولو مؤثره سرمایه کاري ده چې نتیجې پر ټوله کم د سرمایه کاري برابر دي. ولې چې دغه کارکونکي ښځې خپل د ګټې 90% پیسې کورنۍ پر صحت تعلیم او پر نور شیګړې خرڅوي. د پاکستان د آئین آرټیکل 18 د جنس ذات او عقیدې د څه فرق بغیر خپل هر وګړي ته د اقتصادي موقع ترلاسه کولو حق ورکوي او پاکستان حکومت هم تر 2025 پورې د ښځو لوی شمېره په اقتصاد کې د ګډولو اراده څرګندوي. خو د څېړونکو تر مخه دا هر څه تر هغه نسی ممکنه کېدی تر څو چې د ښځو حالت نوي شکړه سوی او د دې لپاره ضروری دی چې نه یوازې دوی ته کمپنۍ او پبلک سېکټر د کار موقع ورکړي بلکې د دې د صلاحیتونو تر مخه د نارینه برابر تنخواګانې د کار په ځای کې اسانتیاوي د محفوظ تګ راتګ لپاره وسایل او داسې حالت جوړ کړی سي چې دوی په جنسي توګه هم نه ویرول کېږي چې دوی بغیر د څه ویرې خپل کارونه کولی سي. ولې چې که څه هم په پاکستان کې په دې اړه قانون موجود دی خو پر دې عمل ډېر لږ کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا اوس هم لسیم څخه یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف له راولپنډۍ څخه تر ګلګت بلتستان پورې د فایبر اپټیک یوې پروژې پرانستنه پروند د پنځشنبه پر ورځ کړې او وایي چې دا د چین او پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې برخه ده چې موخه یې لرې پرتو سیمو ته د انټرنیټ او ټلویزیون اسانتیاوې ورکول دي. نور تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د چاینا اپټیکل فایبر کیبل دغه پروژه چې وزیر اعظم نواز شریف په ګلګت کې پرانسته وکړه د چین پاکستان اقتصادي لاري یو برخه ده چې دغه اپټیکل فایبر یعنی د انټرنیټ او ټلیفون جدید او باریک مزيبه د راولپنډای نه تر خونجرابا 7.6 کیلومتره اوږد خورول کیږي. د منسوبې د پاره 3.3 میلیونه ډالره د چین پاکستان اقتصادي راهداري فند څخه به مصرفول کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په گلگت کې د دغه پروژې پرانیست په وخت وویل د منصوبې د لارې به په سیمه کې د پرمختګ موقع زیات شي او دغه به د وروستو پاتې سیمو لپاره یو ګټوره پروژه وګرځي. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه،
یہ منصوبہ یقیناً ملک کی مواصلاتی ترقی، جدید مواصلاتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، خاص طور پر گلگت بلتستان اور پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لوگوں کو جدید مواصلاتی سہولتوں اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان بین الاقوامی رابطے کے لیے بھی اساسی اہمیت کا حامل ہے.
وزیر اعظم وای دا پروژه به یقیني طور د هیواد مواصلاتي پرمختګ او د جدید مواصلاتي او د انفارمیشن ټکنالوژي په سفر کې یو مهمه تیګه ثابت کیږي. په خصوصي توګه گلگت بلتستان او د پاکستان وروستو پاتې سیمو خلکو ته به د مواصلاتو جدید اسانتیاوي او روزګار سره سره دغه پروژه د پاکستان او چین ترمنځ د بین الاقوامي رابطو لپاره هم د یو اساسي اهمیت وړ ده. د دغه پروژې سرته کولو لپاره چې دوه کلونه وخت خودل شوی، وزیر اعظم اویل دغه پروژې سرته کولو کار سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن ته سپارل شوی. دغه یاد کړې شوې اداره چې په شمالي سیمو گلگت بلتستان او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې د فوزی مواصلاتي تنصیباتو دنده سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف د دغه ادارې په تیر وخت کې د کار ستاینه هم وکړله. د دغه منصوبې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي لارې د سارنې او حفاظت لپاره په گلگت کې د پولیس هیډ کوارټر پرانسته هم وکړله، چې دغه خصوصي 300 د پولیس مامورین به د شمالي برخې 400 یو کم 30 کیلومتره دننه د سړک د پاسه د ټریفیکي ستونزو د مخنیوي کار سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دغه پروژو د لارې په سیمه کې ترهګري هم کمې دی شي او دا منصوبې به په سیمه کې خوشحالي راوړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو په لږ غړي کې به د خبرونه ته تر پای رسیږي. او خو تاسو ته وایو چې چیرې ځایما د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو او ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. تاسو کولی شئ چې زموږ ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې هم وګورئ او هم یې ولولئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/diwa. د تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لی سي، فیسبوک باندې VOA Diwa او همدارنګه په twitter.com باندې /VOA Diwa. قدر من اوریدونکو په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري، تر څو زه د خپرونې کوربه نصیر کاکړ سره د خپل پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.